زیاته مننه جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر زر پایلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن ورځې په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پایلې. د وزارت دغه دستګاوي په وروستیو کې پیرودل شوي بللي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړی. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع وروسته اعلان ژمنه شوه چې په شواک خبري اژانس تیر میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 23 دستګاوي پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شو، خو د پژواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن داسې یو لیست تر اوسه هم نه دی سپارل شوی چې ثابته کړي د مصنوعي تنفس دستګاوي نه دي نادرکه شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دوه دي. لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالی مځکه واریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي، او همدا شانته په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصې دو دي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملیږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او وسلو په لرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټي پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیا او برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. وروسته له هغه چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایی گزار کې وژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو د درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیو پر لوړیدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی ترغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دی نوسی. دغه دوسیه د په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. خپل ناوالنی په ټویټر زیاته کړې د هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د دفترونو تالاشي کړل. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ په تفصیل کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپل منځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په اړه به تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتیدو خلک اندېښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللی او د دغې لویې لارې د نامنیو په جزئیاتو او دا چې چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي رپورټ لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو رپورټ کې درسره شریک کړو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر هومره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بیلابیلو توکو زر هنري آثار جوړ کړي دي. که وخت نور مسایل لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه مه هیروئ. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل څه دي په رپورټ کې اورو. د کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړی اچار هم مه هیروئ. ازادي رادیو ته پکې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوي. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و، ښاغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو وار بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګندې کړې چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړې. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د راروانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسي خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاوده دي او د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر لمریز کال د لومړیو 4 میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسي خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پینځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. 4 کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یو فایر کړل او یو د ماخه خسر میدار شیدون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یا حقیقت شوله. خلق داس حالت کې دی خدغم باختر غدی و پټکلونو ستوزتی یا غورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیدون شوله. څو څو وړ د پېښې شوې دي.
دی وای خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري توغول سوې وه، خو لامل یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېل روغتونونو ته وروړل سوي چې وطن یې پکښې کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټال چې ما د درېو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی خو ما دغه تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دی.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښکې ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې په ټوله کې د نامنیو په 370 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربندرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
لا میدان ورده گزو د کابل جلال آباد ترمنز د لوی لاری د امنیت مسلې ته د غلوی الارم ل تاوتری خوالی او نامنیو خالی نه ده. ګڼ خلک چې پر دې لار سفر کوي د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. په وروستیو کې دغلته پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. سهارګل امیرزی له نور تفصیل سره.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیریدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیریدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که دغه لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډېره شوې ده او ډېر خلکو باندې ډېری خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لاره ډېره اهم ستراتیژیکه لار ده او ډېر ځای په زرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت د تجارت یوه لویه لار ده. د دې په اوږدو کې باید دې ډېره پاملرنه وشي. نو که چېرته پر دغې لارې ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نوم یې ظاهر الله دی. په دې وروستیو کې چې څرنګه د کابل او د ننګرهار ترمنځ لویه لار ده چې دا بلکې د یوازې دې ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې دا د ډېر ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یوه مهمه لار ده چې په دې لار باندې ډېر نامنی رامنځته شوې ده. په دې خاطر چې ډېر بېګونه انسانان تجاران ان ډاکټران او مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بېګونه انسانان چې په دې لار باندې شي وژل کیږي او په لار نه ختګ کیږي او شي کی زورول کیږي. نو په دې خل د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هیله ده چې په دغه لار د ډیر جدي پاملرنه وکي او د نامنوي مخه ونیسي.
نوم یې شیر محمد دی. په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لاره چې دا ډیره بې امنه شوې ده او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار د زګه سولایتونه یو بل سره وصلای وړو چې د دغه ساه د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاصو باندې کیږي، بېګناه انسانان ځورول کیږي.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی وو. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو 2 ساعتونکي ټپیان شوي دي. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخواني والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریت شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی و، خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني، خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزې کړې دي، او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي.
د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه زمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لاره لا ډاډمنه او په دې لاره باندې تلونکو مسافر په ډاډ سره تګ راتګ وشي کړل. د ډاډمن امنیت له خاطره تیره اونۍ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمین په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو دوه شخړو ته مرکشوب لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لویه لاره په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې ګزمی کوي، او په دولتي کسانو او پوځیانو او د دوی پر موټروزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کیږي. د کابل جلال آباد لویه لار په دې سربیره چې د هیواد ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نورو ولایتونو سره تړي، د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیږد رالیږد او ترانزیت یوه مهمه لاره ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لویه لاره شاوخوا 115 کیلومتره اوږدواله لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته، او هر ورځ پرې سپرلې لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی او واړه موټر تګ راتګ کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، اوس به امر شو د تچیل و دیزی رسنی د افغانستان پاړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سمه مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنجشنبې په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 140 میلیونه ډالرو په لګښت و. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته و، خو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاده شوې. ویل شوي چې په نتیجه کې یې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري، او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول، د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځم به د ورځې راپور لمخه افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږد مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 10 کلن مولا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مشر وټاکل سو، او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. مولا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکو مولا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړیو نمونه د دې ډلې 6 کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی ویلي چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت سي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معنا وي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې وروستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلي چې د هنګري پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس د 12مې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څیړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلې چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبې راهیسې په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولی. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مه کوئ هشټګ کارولی و. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مه ورکوي او اعدام مه کوي هغه دوه هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دوه سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مه کوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خپور کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په 2 شهرونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نه کونید هشټګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشټګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشټګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او آزادۍ قدر در وښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشټګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریې ته یې د جنګ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشټګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغاني هدی عیسی‌زاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 15 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کاروونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړی چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغو دو هشتګونو سره لیکلي، د خامنه‌ای اسلامي جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاري. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنځمې پورس پولیسو په بهبهان ښار کې د حکومت ضد مظاهره چانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکی بهون کې ګاز وکاروه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دښمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوښیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورزنګ ته د ورانکاری پلمه پلاس ورکوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستان وسم یو ور بیا دا مهم خبرونو سرټکی. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د په وینا د بین الافغانی خبرو پایل ته لاره هواره شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسجد د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دی نه اوسي. دغه دوسیه نوموړي ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازادی راډیو نواوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د هلمند بس تصدۍ په فعالیت پایل کړی. چارواکي وایي د بس تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیلي ریپورت واورو.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلې دندې بیرته پیل کړې دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست صدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتیاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې. کته هم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر وکاله پر کور ناست ول او اوس چې فابریکه فعاله شوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بست صدې فعالیت دایمي سي او د دوی تنخواه دي ور زیات سي.
موش د نن خوشاله چې شروع سي موش په خوشاله دي. وړي دې ډېر خلګي استفاده کوي. وړي کې پندغه کنجاره ده پوستا کې دې ډېر خلګي استفاده کوي. موش په دا خوشاله شي دا ده چاله
د ورځې نو بس دا منو نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو مشته څلوش تا ونی را پات.
په لومړنی کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبې د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبې د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړي سوي بودیجې نه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پر سنبال کړي.
د دې تصدی ګټه تاسې او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیګي په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمنګ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درم مغبت بوټی چې د تاریخ د داغه به کمخ کې به ګټه وکي او بل اخره خلک به پمبې ته رجوع کی او همدارنګ زمنګ وزګار ځوانانو ته به د کار زمينه برابر شي او بل اخره د تجارت او کاروبار زمينه هم تجارانو ته هم زمیدارانو ته او برابر شي او همدارنګ د غوړې او د دې نورو تولیداتو څخه منګ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته تیل ورکو.
د بوستسدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمیز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزه د پومبې قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي که څه هم ساج یوازې 15,000 هکتاره کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبې د پروسس فابریکا چالان وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوز د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیما د تصدی بوز د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوز ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کامل نه د هلمند ټولو ځمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیما کار کوي.
د بوست صدی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30,000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کولو ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بی پروايي مایستر ازي. په لږه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږ بی پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بی پروايي د انسان لپاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي، ځکه چې ماته تجربه شوه. ما تقریبا د 15 کلو را په دی خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې تم زم راځم، خو ما ډېرې بی پروايي نه کړې. تر دې حد پورې چې ما بل ځان دوستان سره قصه کوله که اوس داسې زه د خبرو کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای دروغ وي. تر 130 پورې د نوي ماډل موټر ما زغلوله، خو دا ټول د بی پروايي له کبله زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یاد پروايي للاسا چې پاغه کې زما موټر درې ملاخ او خړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی وټه پیان شل چې وسم په شپاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطر نو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف را دي تر اوسه مې جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه ده ورځو کې انور تاوان مې ورک موټر دغه سی ولاله تر پام فکر کړم یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد
هم داراس پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مو داسې ژوند کړی ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه ده مینځلی نو شپاسخانه کولونه مې نه ده مینځلی چې پاک ښه سات پکر کوم اتیوت کوم چې دا شایواله بې پرور واخلم باد شي دسکا چاتل شي سریخ شای باد شي په پخا دی ونی خلی مخ پینځه خاندې شکوت نور مې ډیره بد خو یو په کور باندې وړې وړې اخ کړی وو چې پیاله بیر وخصله او سړ بی به وار کلو لاغه پاتو سر خصله په سرای کې مګداولو می څالو دې چې بیا بلوري داس کور ونه وین هغه هغه د مخ په زن کې کنو سلا چې خدای کدا هغه کور وس د سو کو د مر بم کار شي ولې د سکور وک دې بے پروانی دې بے پروی دې وکا ژوند دې تابو دې
د کندز ولایت اوسیدونکو ولی جان هم د زینو بے پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له بے پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوخه کوي چې لوټه په وبو کې کیږي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکله ارسی او بې پروايي ونه کی نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطرې لرم د سیماته نه دی په خسوی چې خدای نه خواسته زوس په وباندې پخمانی وکم. زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لارې هدایت وکړي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی.
واحد یار عبدالرحیم زیبیا وای چې باید خلک په هر کار کې له ډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لږ بې پروايي هم وکړي له ډیر ستونزو سره مخ کیږي.
بې پروايي هم ټولن د ډیر ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ساسي زیردستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. دسې وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونکو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه تر سره کوو او پر راتلونکي کې بس موږ لپاره زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مون نه درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه درکړی هغه کم چې پر راتلونکي کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې دیش بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چا ورېدو ته ستاسو پام راړو.
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وسري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري اول د صحت په برخه کې. مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کیږي خپل خو بده ور سره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مر سره په تشويش کې اچول کی.
زما
مانو عبدالله د 28 نه د پلچرخي اوسیدونکو ما چا چې بې پروايي کړی غرق سوی ده او بې پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بې پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بې پروايي ونه په هر کار
زمانو محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
بیا هم مننه کو استاد په پیل کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده
بی پروايي یا تنبلی یا د لیک ورته سهل انګاری وای دا د جنو انسانانو خاصیت عادت او خوښت خویده یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه درزده کړي هغه معمولا په دغه سیستم ځخته کی
فرق د تنبلی سره استاد
تنبلی هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي کار تر سره کوي خو په لنډو لارو تر سره کوي اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده یعنی ډیر ځله تنبلی ښایي یعنی ډیر د مرض او د بدۍ په شکل نه پیژندل کیږي اروپایان تنبلی بد نه پیژني ښه یعنی کله کله به سړی تنبل شي اما سالنګاری خو اشتباه ده خطا ده مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وکړي که یو پولیس سالنګاری وکړي که یو برقي سالنګاری وکړي که یو نرس سالنګاری وکړي که یو موټروان سالنګاری وکړي که یو معلم سالنګاری وکړي څه پیښیږي جنایت پیښیږي مشکله پیښیږي اما تنبلی بیا بل څه ده مثلا یو څوک ذکر کور کې خپل دی کی
استاد علت څه ده چې یعنی خلک بې پروايي سلنګاري کوي ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګند موخې نه لري د خپل موخو لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوېشونه نه لري د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پوهیږي مثلا په دې نه پوهیږي مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید وو څونه مصرف وو څونه وخت ځای سه څونه وخت ځای نه سه مثلا ما نن یو مسل تورټویلې ملته څو ساته په ټلیفون کې مصروف یې وای درې ساته ملته په هفته کې څو ساته کېږي وای دومره مل په میاشت کې څونه کېږي وای دومره وای په کال کې څونه کېږي دومره مل دا کار دې کتلی وای یو بل مهارت زده کړی وای حداقل لیکنه دې کړی وای ژبه دې زده کړی وای کمپیوټر کې دې کار کړی وای یوټیوب کې دې شی لټولی وای ګوګل کې دې شی مطالعه کړی وای یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای اسې دې قدم وهلی وای کرکټ کړای وای فوټبال د کړای وای څومره بخو اما ته په چیش ځای کې سترګې دې مزې فکر لیم انټرنیټ دې مصرف ک او یو ډول د نور اتفیسون دې مزات پیدا دا دې ته